The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. وخت سوې دی په پاکستان کې د ماخوستن اته افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځا کلثوم کاکړ
او زه نصیر کاکړ
تاسو ته شراغ لاست وایو. اول درته وړاندې کوو د تازه خبرونو سرچکی.
افغان چارواکی وی جلال آباد کې د ولایتي شورا د یو غړي په کور ځان مرګي برید کې لښتر لږه ډېر لس کسان وژل شوي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د پاکستان، چین، امریکا او افغان د استازو ترمنځ د دویم پړاو غونډه به سبا په کابل کې کیږي.
څلور واړو هیوادونه په مشوره سره یو داسې تګلارې جوړوي د کوم د لاندې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باقی د خبرې اترې روانې میاشتې اخیره یا روانې میاشتې پیل شي.
پاکستانی چارواکی ویای وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف په سبا او بل سبا پر لپسې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې د دواړو وادونو ترمنځ فرقه ایز تاوتریخوال کم کړي.
بیان کې دا هم ویل شوی چې پاکستان د اسلامي هیوادونو د تنظیم د او ای سی په غړو ملکونو کې ضرورولې نه ډک تعلقات په پالیسي عمل کوي.
او د ایران صدر حسن روحانی له هیواد څخه د نړیوال بندیزونو لری کولو هرکلی کړی او د نړۍ او د ایران ترمنځ د اړیکو یو نوې پړاو ګرځولای.
در برجام کسی شکست نخورده است، نه در داخل و نه کشورهایی که با ما مذاکره میکردند.
او اسواری خبرونه په تفصیل سره. دا پاکستان سره په پولی پرتا صوبا ننګاهار په مرکز جلال آباد کې د صوبایي کونسل د یو غړي په کور ځانمرګي برید سوی چې پکې 14 کسان وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د افغان چارواکو په وینا دغه ځانمرګي برید د نن د اتوار په ورځ د نومیالي سیاستوال عبید شنواری په حجره سوي دي. د ځایي خبري ادارې لخوا خبر سوي راپورټ کې ویل سوي چې د ننګاهار د گورنر ویاند عطاالله خوګیانی پخلی کړي چې ځانمرګي د عبید الله شنواری په حجره کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د نوموړي په وینا د شنواری مشر ورور سمین الله شنواری پېښې کې وژل سوی او د هغوی پلار ملک عثمان ژوبل دی. خوګیانی ویلي چاودنه کې ټول ځایي خلک وژل سوي دي او دوی د شنواری د مشر ورور سمین الله شنواری د طالبانو د بند نه د خلاصې دو په مناسبت په حجره کې رایې زای سوي وو. د دې پیشي پړه لچا تر وسه په غاړه نه داخسته.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د راپورته سوي کړکیش د کمولو په خاطر به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوج مشر جنرال راحیل شریف سبا د دوشنبه پر ورځ سعودي عربستان ته رسیږي او له هغه وروسته به ایران ته سفر کوي. پاکستانی چارواکي وایي پاکستانی پلاوی به هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته سوي کړکیچ راکم کړي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته ترنګلې سوي کله چې ریاض یو مشهور شیعه عالم شیخ نمر ال نمر ته د ترګرۍ په تور کې د تیزندۍ سزا ورکړه او تهران کې احتجاجي مظاهره چانو د سعودي په سفارت حمله وکړه.
د شمالي وزیرستان کډوالو په پېښور کې د احتجاج په وخت ویلي چې وفاقي حکومت دوی ته د 3000 روپۍ د ورکولو کاول کړی وو. سې د کرایې دوپاره به دا 3000 روپۍ ورکي خو دوی ته دغه پیسې نه دی ورکول سوګي. دوی دا شکایت هم لري چې په کیمپ کې د یخ د موسم له وجې څخه کومو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت په غوي باندې پام نه کوي. په دې حق لبا تاسو ته یو راپورټ وړاندې کوو د عدنان بیچنیغه.
د شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې یو لک نه زیاتې کورنۍ بې کوره کړې دي چې دا وخت خپلو کورنو څخه لرې خپلو خپلوانو او کرایه په کورنو کښې او کډوالۍ په کیمپونو کښې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. په زیاته شمېره سره دغه کډوال د پولې پورې غاړې افغانستانو خواته هم اړېدلي. د کډوالو سره د کډوالۍ په وخت حکومت په بشپړه توګه مرسته رسولو وعدې او ژمنې کړې وې خو د سیاسي اتحاد یو مشر فرهد علي ډیوه راډیو ته وایي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته میاشتنۍ پیسې ترلاسه کېږي خو صوبایي حکومت کوم چې د کور کرایې 3000 روپۍ میاشتې ورکولو وعده کړې وه په هغې کښې دوه میاشتې دوی ته پیسې ورکړې شوي دي او باقي کښتونه په صوبایي حکومت پاتې دي.
پشاور پریس کلب مقصد دا دو ورځې احتجاج دا چې د آی ڈی پیز شمالي وزیرستان د پورا چې کیم عمران خان صاحب او وزیر اعلی پرویز خاتک صاحب کیم اعلان کړو هر امیاش درې زره ریپی د رینټ په نوم مونږ ورکوي د کرایه په نوم مونږ او نیز دا پر زور مطالبه ځنه کی چې آی ڈی پیز انتهایی په مشکلاتو شه دي په تکلیف شه دي د سوړ موسم دا چې دې نشته دا خپل حق ورو
د شمالي وزیرستان د کډوال خپل ستونزې په داسې حال بیانوي چې د کډوالو په نامه په عرب او روپۍ نړیوال فند ترلاسه کیږي. عدنان بیٹھنای
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د ایران صدر حسن روحانی د یک شنبه پروز ویلی چې هواد یې د تاریخ نوی پړاو ته داخل شوی او د هغه نړیوال بندیزونو د لری کولو ستاینه کړې ده چې د نیوکلیایي فعالیتونو له امله اوربند لګیدلی وو. امریکا او نور نړیوال ځواکمنو هوادونو د شنبه پروز د تیلو او اقتصادي بندیزونه هغه وخت لری کړل کله چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې تایید وکړ چې تهران تیر کال ویانا کې تر سره سوي لوزنامه باندې بشپړه عمل کوي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورت کې محمد اکرام وړاندې کوي.
د اټومي توانایي نړیوالې ادارې د ایران سره د نیوکلیئر پروګرام په خبرو کې بوخت د امریکې په شمول د نړۍ شپږ طاقتونو ته د دې خبرې پخلی کړي چې تهران د نیوکلیئر وسلو پیدا کولو صلاحیت ختمولو لپاره په کار شرطونه پوره کړي دي. د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری ویانا کې د نړیوالې اټومي توانایي ادارې مرکز کې د خالی په مخام ولي ایران ډېر مهم ګامونه پورته کړي دي په کوم چې د نړۍ ډېرو خلکو شک کوو. د ایران سره شوی نیوکلیئر تړون عملی کېدل په داسې وخت شوی چې تهران او واشنگتن د یو بل سره د قیدیانو تبادله کړي. د نیوکلیئر تړون عملی کولو اعلان څو غنټې وړاندې ایران د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان په شمول 15 امریکایان د خپلو جیلونو نه خوشی کړل. امریکای او یورپی ملکونو د ایران هغه نیول شو سل اربا ډالره ورکولو اعلان کړي چې په تیر وخت کې د تیلو په کاروبار کې ایران ته ورکول وو. خود اقتصادی بندیزونو لوجی دغه پیسې منجمد کړې شوې وي. د تړون عملی کېدلو سره به اوس تهران د نړۍ سره د تیلو په شمول په یو شمیر میدانونو کې یو ځل بیا کاروبار شروع کړي کوم چې د لسیزو راهسې بند کړې شوې وي. خو د بشري حقوقو سرغړونو په شمول په یو شمیر مسلو کې د ایران پر ضد د امریکای بندیزونه به اوس هم پر ځای وي.
ایران او د امریکا سره د بندیانو د خلاصولو یو تړون لاندې د شنبه په ورځ سلور ایرانی امریکنان خلاص کړل سوي. د ایرانی میډیا تر مخه په دغه کې د واشنگتن پوسټ اخبار خبريال جیسن رضایان هم شامل دي. کسه هم ایران د دغو سلورو بندیانو نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د ایران سرکاري وکیل عباس جعفری تر مخه دغه ګام د ایران کامی امنیتی شورا لخوا د امر ورستو پورته کړل سوی. د ایران لخوا دغه فیصله په داسې محل سوی چې د اټمی پروګرام په سر لګیدلی بندیزونه هم پورته کیږي. خبريال رضایان د امریکا او ایران شریعت لري او په تهران کې د واشنگتن پوسټ اخبار مشر یا بیروچی وو. رضایان د تیرو 500 ورځو زا پکیټ کې وو او تیر کال ورته د بندو دروازو شاته په یو مقدمه کې د جاسوسي په تور هم سزا اوریدل سوی و. داسې ګومان کیږي چې په ایران کې درې نور هم امریکایان بندیان دي. په دغو کې امیر حکمتی سوکسی پخوانی امریکایي مرین عسکر دی او په کال 2011 کې د تهران زخه هغه وخت نیول سوی وو کله چې د خپل کورنۍ سره ملاقات ته تللی وو. دویم امریکایي سید عبیدانی هم په دغه رنګه حالاتو کې په کال 2012 کې د تهران ځ نیول سوی وو.
په شام کې د حکومت د څارنې یوې ډلې ویلې د اسلامي ریاست وسلوالو د شام په ختیځ شهر دیر ایزور کې لږ تر لږه 400 ولسی وګړي تښتولې چې پکې شزي او ماشومان هم شامل دي. د له هغه وروسته چې وسلوالي ډلې د یوې خنړۍ حملې وروسته دغه شهر ونیوي. د څارنې اداره وایي وسلوالي ډلې دغه کسان خپل تر کنټرول لاندې سیمې ته وړي دي.
برکینا پاسو په خپل پایتخت کې په یو هوټل او د سره خوا کې یو کیفې باندې شوی برید او دی کې د اتل سیوادونو نونست کسانو په مرګ د درې ورځو د ویر اعلان کړی. په مړو کې شپږ کینډایان، دوه فرانسوي، دوه سویس او یو امریکنۍ شامل دی. دغه برید کې یو شمیر کسان ژوبل سوي هم او د برکینا پاسو صدر روچ مارک کریسچن کوبور چا چې تیره میاشت واک ترلاسه کړی په دې موقع ویلي چې دا اول وار دی چې په یواد کې دا رنګ برید مخامخ شوی دی. نوموړي زیاته کړې د سی ایواد به په دې حالاتو کې کامیاب سي. په اسلامیک مغرب کې القاعده یا آی کیو ای آی ایم نومي ترهګر ډلې د دغه پیشي پړه پر سر اخستې وه.
په انډونیشیا کې اوس چارواکي وایي سرشار جکارتا کې د تیرې اونۍ په ترګر برید کې څلور لسی وګړي او څلور وسلوال وژل شوي دي. چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي د بانک یو کارکوونکی هم د خپلو چپونو له لاسه مړ شوی. د تیرې پنجشنبې په ورځ د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې لخوا په پولیسو او نورو خلکو د بمونو او توپکونو له لارې برید شوی وو.
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست. اوس بس تاسو پام را ګرځو د راپورونو په حقله. د پاکستان سره په پوله پرتی صوبې ننګهار په مرکز جلال آباد کې د صوبایي کونسل د یو غړي په کور ځانمرګي برید سوی چې پکې دیارلس کسان وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. په دې حقله زموږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب زموږ د بل همکار ارباب محمود علي سره پوښتنې کړې دي. تاسو هم
د افغان سرخار کابل نه مشرق طرف ته پنځاویا نږدې پنځاویا کیلومتره لره باندې جلال آباد چې کوم د ننګرهار ولایت مرکزی خار دی هغه آباد دی. او په دې کې څنګه چې تاسو وړاندې ووې د ملک عثمان شینواری زامن و دغه په کور په ډیره باندې حمله شوې و ځانمرګي حمله و. اته الله خوګیانی چې کوم وایان د ترجمان دی د ننګرهار صوبې د گورنر هغه وایي چې په دغه حمله کې ملک عثمان شینواری په نخښه کړی شو او کوشش کول دغه په وجره کې خلک راغون شوی وو چې کوم د خپل ملک عثمان شینواری ځامن چې دی بلکې آیوز وی چې تاسو څنګه نوم واغسته عبید الله هغه صوبایي شورا کې غړی هم دی. د دې سره سره په دغه غونډه کې نجیب الله کمال هغه هم راغلی او هغه د صحت د چارو د مشر دی. هغه وایي چې په دغه کومه چې پیښه شوې ده په دې کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي دي او څوارلس ژوبل دي چې عام خلک وو او درې حالت ډېر نازک ښودل کېږي. طالبانو تر اوسه پورې د دې ذمواري نه ده اخیستې په سر نه بل چا بلې ډلې اخیستې ده. خو طالبانو له خوا په ټویټر باندې ویل شوي دي چې د دوی د دغه پیښې سره هیڅ کار نشته. خو څنګه چې تاسو وړاندې وویل د دې ملک عثمان شینواری یو سوی چې طالبانو سره تر نهو میاشتو پورې په جیل کې گیر کړی وو هغه راز آزاد شوی وو او د سره د خوشحالۍ لپاره خلک راغلي وو د علاقې خلک ورته راغلي وو نو هغه ځای کې په دغه موقع باندې دغه حمله شوی وو.
ارباب صاحب په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تشدد پیښې لا زیاتې شوې دي. تاسو بل څېړونکو سره هم خبرې کړي مطبوعاتو ته به مو هم کتنه کړي څه وایي ولې
ننګرهار صوبه کې پرستو کې چې کله د امریکایي او نړیوال ځواکونو افغانستان کې جنگي عملیات ختم کړل نو هغې وروسته ننګرهار صوبه کې تشدد سیوا شوی دی او بیا طالبان یا القاعده هغه په خپل ځای خو پرستو کې داعش په دې پیدا علاقې کې په دې صوبه کې را مخته شوی دی. د دې مخ کې مونږ وکتل چې د پاکستان په سفارت باندې حمله وشوه په هغې کې څه قسمه اوه کسان عام کسان لاروي وکې وژلی شو خو نور سفارت غړو ته هم څه داسې نقصان ونه رسیدلو. بیا رستو پرستو کې دا خبر هم کیږي چې پاکستان کې د افغانستان په سفارتي غړي باندې په قربان حمله شوی و نو دا هغه کسان دي چې کوم د امن خبرې اترې نش مخکې بوتل غواړي. ملګرو ملتونو هم ویل دي چې د جلال آباد او د کابل ترمنځ کومه لار چې ده دا پرستو کې خطرناک شوی ده په دې ځای باندې حمله کیږي نو د دوی هم دغه خطرې دي. او اوریدونکو ته به یاد وي چې کله د داعش لخوا لومبې ریډیو راغله نو هغه هم ننګرهار صوبه کې رامخته شوی وو او خلک په برتی کول د ځان سره نو دغه رستو کې دا پیښې سوا شوې دي. داعش ډله چې دا د پاکستان سره په سرحدي پوله باندې ننګرهار آباد دی په دې ځای کې د داعش هلې ځلې پرستو کې سوا شوې دي. تر اوسه پورې داعش هم د دې پرنه منلې خو ټول خلک اشاره هغه طرف ته کوي.
ډېره مننه.
ډېره مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. په افغانستان کې د وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو دویم پړاو به سبا کابل کې کیږي. دې غونډه کې به د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان استازي برخه اخلي. زموږ خبريال اسلام الدین ساجد هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې او یو رپورټ برابر کړی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
سرچینو تر مخه د غونډه کې به د افغانستان حکومت لخوا خبرو اترو لپاره خپل تګلاره او یا شرطونو په حق له خبرې اترې کولې شي. د روانې میاشتې نهمه نیټه باندې اسلام آباد کې شوې ډومبنۍ غونډه کې دا فیصله شوې وه. روانې میاشتې تر اخیره پورې به سلور واړو هیوادونه په مشوره سره یو داسې تګلاره جوړوي د کوم د لاندې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باقي د خبرې اترې روانې میاشتې اخیره یا روانه میاشت کې پیل شي. د اسلام آباد وتلې خبريال او د افغانستان امورو ماهر طاهر خان وایي طالبان لومبه امریکا کې سره خبري اترې کول غواړي او هغه دا وایي په طالبانو امریکای له خوا لګیدلې بندیزونه دي ختم کړل شي.
په طالبانو خو اول دا غوښتنه مخکې پاتې شوې ده، اوس هم دا ده چې ځینې مسلې هغه امریکا پورې تړاو لري، هغه امریکا سره متعلق دي، لکه هغوی دا غواړي چې معلومات دې ورته ورکړي شي چې آیا خارجي فوجان وتل غواړي نه غواړي. نور هغوی په مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د اقوام متحده لخوا بندیزونه دي، هغې سفرونه شي کولی، هغې دغه بندیزونه لرې کولو غوښتنه کوي. او اوس د هغې لپاره یو ښه وخت هم راغلی، ځکه چې د روس هم طالبانو سره سناسو رابطې اوس زیاتې شوې دي، امریکا هم په دې خبرو کې ده، چین هم په دې خبرو دا درې واړه خدا سلامتی کونسل غړي دي. نو طالبانو خلاف بندیزونو کوم لکه امکانات پیدا کیږي پراتنځي کې نو یو خما هول.
سبانه کابل غونډه کې به د پاکستان خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري، د افغانستان مرستیال خارجه چارو وزیر حکمت کرزی، د امریکای پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استاد ریچارډ اولسن او د چین افغانستان لپاره خصوصي استاد ډینګ جی جن ګډون کوي. راپورونه تر مخه سبانه غونډه ډیره مهمه ده او د کې به د طالبانو سره په اړیزي توګه دزبندۍ او د خبرو اترو باقی د پیل کولو لپاره تاریخ ټاکنې په حق له هم سره مشوره کیږي. ولی طالبانو له خلی میډیا کې راغلي ځنې راپورونو تر مخه هغوی لا تر اوسه د خبرو اترو په حق له هیڅ فیصله نه ده کړې. د جنوري په نهم نیټه اسلام آباد کې شوې ډومبنۍ غونډې نه وروسته میډیا کې راغلي راپورونو کې دا ویلې شوې وو، پاکستانی چارواکو غونډې ته وینا کې دا ویلې وو، طالبانو لخوا دوی ته خبرو اترو کې ګډون کولو اشاره میلاو شوې دي. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو پخوانی وزیر او د عوامي نشتل ګوند مرکزي سیکرټر میا افتخار حسین وای خبرو اترو کامیابولو لپاره نړیوالو طاقتونو ته پکار دي چې په اخلاص حاصل وکړي او افغانستان کې امن او ثبات راوړي.
نو دا کدی مطلب دی په یو ټیم باندې په یو طریقه باندې خپلو کې په اعتماد باندې دا کار کوي، نو زما خپل خیال دی چې دا آسان دی. نو دا د دنیا ذمہواری ده، ځکه چې د افغانستان دنیا ډیسټیبلایز کړی دی. دا افغانستان چې نن دې حالاتو ته راغلی دا د دنیا غټو ملکونو مفاداتو دیزی ته راوستی دی. نو اوس پکار دی چې افغانستان ما هغومره سپورټ کړي چې دا یو مضبوط او مطلب چې داسې حکومتي چې د هغې دننه څوک غیر عیني غیر قانوني حرکت کوي چې هغې والا پوره سزا ورکړي.
میډیا راپورونو تر مخه سبانه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو پیل کولو لپاره لاره هوارولو په غرض په دې خبره به هم سلام مشوره کیږي چې افغان حکومت د خبرو اترو پیل کېدو سره ځنې مهمه طالبان چې افغان حکومت سره جیلونو کې دي هغوی خوشی کړي، ملګري ملتونه د ځنې طالبانو مشرانو نه بندیزونه اوچت کړي او ورسره طالبان او افغان حکومت په عارضي توګه د ډزبندۍ اعلان هم وکړي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږیاست. پاکستانی چارواکي ویایي وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف به سبا او بل سبا پرله پسې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرقه ایز تاوتریخوال کم کړل سي. په دې حق له تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د ارشد حسین غ
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د وزیر اعظم نواز شریف سعودي عرب او ایران ته د سبانه د شروع کیدونکو سفر پخله کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د هیواد د خارجه دفتر لخوا د جاری کړی شوی بیان په اساس وای چې وزیر اعظم نواز شریف به د 13 جنوري نه تر د جنوري د 19 نیټه پورې د سعودي عرب او ایران سفر کوي. د خارجه دفتر په بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم به سبا له سعودي عرب ته ځي او بل ورځ یعنی د نهه په ورځ به د ایران سفر کوي. د وزیر اعظم سره به په دې سفر کې د اعلی پایې یو پلاوی هم شامل وي. خدا نه د ښکاره کړی شوی چې په دغه پلاوی کې به څوک څوک د وزیر اعظم سره درومي. مطبوعات د سرچینو د خولې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج سر لخکر به د تاوتریخوالي د ختمولو دپاره ریاض کې د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او تهران کې د ایران صدر حسن روحاني سره هم لیده کاته کوي. د خارجه وزارت بیان دا هم وای چې وزیر اعظم به د دواړو هیوادونو د مشرانو سره په نړیوال او سیمه ییز چارو هم غږیږي. اعلامیه کې ویلي شوي چې پاکستان د سعودي عرب او ایران سره د ورورولۍ ژورې اړیکې لري او دا چې پاکستان د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ را جوړې شوې کشیدګې باندې هم اندېښمن دی. او وزیر اعظم نواز شریف د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په امنناکه توګه ختمول غواړي. بیان کې دا هم ویلي شوي چې پاکستان د اسلامي هیوادونو د تنظیم د OIC په غړو ملکونو کې د ورورولۍ نه ډک تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي. ښکاره دی چې سعودي عرب کې یو نامتو شیعه عالم دین نمر النمر ته د مرګ د سزا ورکولو نه پس تیره میاشت راپارېدلې مظاهره چیانو تهران کې د سعودي عرب سفارتخانه باندې برید کړی وو او د دغې پیښې وروستو سعودي عربستان د ایران سره د خپلو سفارتي اړیکو د ختمولو اعلان کړی دی. که څه هم د سعودي عرب سره د یووالی د څرګندونو دپاره د منځني ختیځ یو شمیر ملکونو د ایران سره خپلې سفارتي اړیکې ختمې کړي دي، خو پاکستان د داسې قسمه ګام پورته کولو نه د فشار باوجود ځان بچ ساتلی دی او غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو سالس کردار ولوبوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاب قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډی سي څخه غوږی استا. اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پښتونخوا اولسي تحریک لخوا ویل سوی دی چې دوی به د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د نورو برخو ورسته اوس په قبایلي سیمو کې هم د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې په باب د پوهنې یو کمپاین شروع کوي او قبایلي اولس په دې خبروي چې په دې اقتصادي لوی لار کې د دوی لپاره څه دي. د دې ترڅنګ پښتونخوا اولسي تحریک دا هم ویلي دي چې د FCR د تور قانون په حق لبه هم په قبایلي ولس کې د پوهاوي یو کمپاین چلوي. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک کې قبایلو په نمائندګۍ رحیم شاه اډوکیټ وای کچرته مغربي لاره د وزیر اعظم وعده سره سم جوړ شي نو قبایلو ته هم ډېرې ګټې رسیدې شي.
یو په مومند جنسی باندې، یو په خیبر جنسی، یو په چینار او یو په غلام خان، دغه لارې چې کلی دي دا بیا د مغربي روډ د کاریډور حصه ده. په دې باندې من وانا مګر چې کوم شي کې بله ورځ فیصله شوې ده
دغه لنجمن اقتصادي رهداري باندې متضاد بیانونه مخې ته راځي. مرکزي حکومت وایي چې پاک چاینا اقتصادي رهداري مغربي لاره باندې کار پیل کوي، خو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه وایي چې شپږ بلیونه ډالرو زیاته برخه مشرقي لاره کومه چې پنجاب نه تیریږي باندې لګولې شي. او څو ورځې وړاندې ټولګوندیز کانفرنس کې وزیر اعظم میانواز شریف ژمنه کړې چې په خپله نگرانۍ کې به په مغربي لاره کار سرته رسوي، خو ماهرین وایي چې چاینا سره کومه معاهده شوی پاغي کې د مغربي لارې هیڅ قسمه ذکر نشته او حکومت د غلط بیانین کار اخلي
پنجابیانو زمونږ د وطن نه د فاټانه یو کاروبار جوړ کړی یو مصنوعي جنګ کې مسلط کړی او د دنیا نه په ډالرې راغونډی نو دا ټول حقایق به مونږ خلکو ته ښیو.
د بجوړي جنسي کاروباریانو تنظیم مشر للی جان وای چې دوی به هم کاریډور کې خپل برخه اغېستو لپاره تحریک شروع کړي.
قبایل ډېر زیات مطلب دی اوس ښه جوړ رو یو ښه مطلب دی ښه مثبت سوچ لري خدا دې ان شاء الله تعالی دا تحریک به تر کې په خیبر پښتونخوا کې تحریک روان دی
قبایلی پارلیمان غړی ولی په دغه حق خوختو باندې خاموش دي. د بجوړی جنسینه د پارلیمان غړی شابودین خان یې جواب سدا سی وای
څو پورې دا پټی حیثیت مترایې دا د پاکستان د عین او د قانون د چوکاټ لاندې نه راغلی. دا د خیبر پښتونخوا تاریخي سره د خیبر پښتونخوا تاریخي سره دا جوړ شوی نه دوباره د خیبر پښتونخوا سره ز فکر نو کومه که ته یاد کوریډور خبرې وشي او یاد تجارت خبرې وشي یاد انډستری خبره وشي یاد بجلی د کارخانو خبره وشي دا به فالتو خبرې سو پورې دا نظام ته منځ ته لینی.
شابودین خان زیاتوي څنګه چې د گلگت بلتستان حیثیت په کوریډور باندې کار شروع کېدو نه وړاندې د وضاحت غوښتنه شوي دغه سیدي قبایلو حیثیت هم واضح کړی شي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګل او کډر مون اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا خبری خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت لور د تاسو پام راګرځو چې د قبایلی سیم په باب دی. الته په خیبر ایجنسی کې په ورستیو کې د پاکستان فدرالي حکومت د کسټمز یا ګمرک نه به ودانی جوړ کړی دا او ځکه یو ځای قبیله ور کړی و او هم دغه ځای قبیله وای چې لدی سره ژمنه سی وی چې یو خاص په عایداتو کې به ودی ته برخه ورکول کیږي. ابراهیم شنواری ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکبي.
د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله تورخم د لیاري د دواړه غونډي هیوادونو ترمنځ د وړخیزه تجارت کې زیاتوالی او ځایي تاجرانو له اضافي اسانتیا ورکولو په غرض د یو جديدي کسټم ودانۍ یا کمپلیکس جوړولو په اړه د ځایي انتظامیا او د شنواري خوخیل کام ترمنځ تیر کال د جون په میاشت کې د اوږدو خبرو اترو نه پس یو لوزنامه لاسلیک شو. د کومې له مخه چې د کسټم ودانۍ د پاره زمکه ورکولو په یواز حکومت د کسټم یا ګمرک نه ترلاسه کیدونکو مالی محاصیل یا ریوینیو کې 40% برخه خو غخیل کام له ورکولو ته غاړه کې خو ده او دغه لوزنامې لاسلیک کیدو نه پس حکومت د تورخم په پوله ځنې د تعمیر کار هم شروع کړو. خو اوس هم د وړاندې د مرکزی حکومت د خزانه وزارت له اړخه ځایي انتظامیه تر لګلې شي یو مکتوب کې خوښتنه شوي چې باید د خو غخیل کام سره د څوک چې د تورخم د زیاتره زمکه اجتماعي مالکان دي تیر کال شوی دغه لوزنامه تنسیخ کړی شي او د دوی مالی وانډه دي هم کم کړی شي. په دغه موضوع د 13 درسلور اونۍ خبرو اترو نه پس نن ځایي سیاسي او قومي مشرانو د حکومت دغه غوښتنه او په دغه اړه د ځایي انتظامی له اړخه په خوخیلو مشرانو اجولې شي فشار په ضد رنی کوتل بازار کې یو لوی احتجاجي مظاهره وشو کومه کې چې احتجاج کوونکو د نوو حکومتي غوښتنو په ضد شعارونه ورکول. دغه احتجاجي غونډې ته قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د سیمینه ټاکلې شوې د قومي سیملي غړي حاجی شاجي ګل هم وینا وکړه او هغه په خپل وینا کې په ډاګه کړه چې د قانون له مخه خو خیل کم په خپل خاور د هر قسمه مالی ګټې اصل حقدار دی.
پاکستان په عین کې موجود دی خبر ان شاء اللہ تعالیٰ جزدہ یقین دیر قوم چنورو خبر تب ضرورت نہ پیشے گی دا وارننگ ایڈمنسٹریشن نے پارا وہ فورسز نے پارا کافی ہے.
په دغه محل نور مشرانو غواخ ورکړو چې کله دغه پرم نه احتجاج نه پس هم حکومت په خپل دریس کې بلدون را نه وستو نو دوی به د پیښور او تورخم ترمنځ لوی سړک تړلو ترڅنګ خپل دغه احتجاج ته سرخار اسلام آباد هم ورسې. د خوګخیل مشرانو په ځای انتظامیا تور لگاوه چې د مرکزی حکومت لخوا شو نو غوښتنو په خاطر په دوی غیر ضروری فشار اچولای شي. دغه مشرانو په ډاګه کړه چې د کسټم یا ګمرک په مالی محاصلو کې د 30% برخې تعین هم د ځای انتظامیا په خوښۍ او رضامندۍ شوی وو، او اوس هم دغه انتظامیا نه یوازې د خوګخیلو پخوانی د مشرانو کمیټې حیثیت منلو ته تیار دي، بلکې ورسره په ځینې حکومت پلوه کامی مشرانو د مرکزی حکومت نوي شرایط منلو هم زور اچي، کوم چې هغوی ته بیخي منظور نه دي. البته دغه مشرانو په ډاګه کړه چې هغوی په دغه مهمه موضوع د مرکزی حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو ته تیار دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا، او تاسو ته به یو وار بیا وړاندې کوو د تازه خبرونو تفصیل او سرټکی.
افغان چارواکي وایي جلال آباد کې د ولایتي شورا د یو غړي پر کور ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي، او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ د دویم پړاو غونډه به سبا په کابل کې کیږي.
څلور واړو هیوادونو په مشوره سره یو داسې تګلارې جوړوي د کوم د لاندې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باقی د خبرې اترې روانې میاشتې اخیره یا روانه میاشت کې پیل شي.
پاکستانی چارواکی وی وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال رائل شریف به سبا او بل سبا پرل پسې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرقه ایز تاوتریخوال کم کړي.
بیان کې دا هم ویل شوې چې پاکستان د اسلامي هیوادونو د تنظیم د OIC په غړو ملکونو کې د ورورولۍ نه ډک تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي،
او د ایران صدر حسن روحانی له هیواد څخه د نړیوال بندیزونو لری کولو هرکلی کړی، او دا د نړۍ او د ایران ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو ګرځولی.
در برجام کسی شکست نخورده است، نه در داخل و نه کشورهایی که با ما مذاکره می کردن.
اوس خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان سره په پولا پروتا صوبې ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د صوبایي کونسل د یو غړي په کور ځانمرګي برید سوی چې پکې 14 کسان وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د افغان چارواکو په وینا دغه ځانمرګي برید نن د اتوار په ورځ د نومیالي سیاستوال عبید شینواري په حجره سوی دي. د ځایي خبرې ادارې لخوا خپور سوي راپورټ کې ویل سوي دي چې د ننګرهار د گورنر ویاند عطا الله خوګیانی پخلی کړي چې ځانمرګي د عبید الله شینواري په حجره کې ځانته چاودنه ورکړې ده. د نوموړي په وینا د شینواري مشر ورور سمین الله شینواري په پېشه کې وژل سوی او د هغوی پلار ملک عثمان ژوبل دی. خوګیانی ویلي چاودنه کې ټول ځایي خلک وژل سوي دي، او دوی د شینواري د مشر ورور سمین الله شینواري د طالبانو د بند نه د خلاصېدو په مناسبت په حجره کې رایوزای سوی وو. د دغه پیښې پړه تر اوسه لا چا په غاړه نه دا خسته.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د راپورته سوي کړکېش د کمولو په خاطر د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پوج مشر جنرال راحیل شریف به سبا د دوشنبه پر سعودي عربستان ته رسیږي، او له هغه وروسته به ایران ته سفر کوي. پاکستانی چارواکي وایي پاکستانی پلاوی به هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته سوي کړکېچ راکم کړي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته ترنګلې سوې کله چې ریاض یو مشهور شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د ترګري په تور کې د تیزندي سزا ورکړه، او تهران کې احتجاجي مظاهره چانو د سعودي په سفارت حمله وکړه.
د شمالي وزیرستان کډوالو په پېښور کې د احتجاج په وخت ویلي چې وفاقي حکومت دوی ته 3000 روپۍ د کور کرایې د پاره مقرره کړې وي، خو دغه پیسې تر وسه نه دي ورکړي. دوی دا شکایت هم لري چې په کیمپ کې د یخت موسم له وجې سره دوی له ډېر ستونزو سره مخامخ دي، خو حکومت په دغه هم پام نه کوي.
د ایران صدر حسن روحانی د یکشنبه پر ورځ ویلي چې هیواد یې د تاریخ نوی پړاو ته داخل شوی او د هغه نړیوال بندیزونو د لری کولو ستاینه کړې ده چې د نیوکلیایي فعالیتونو له امله ورباندې لګېدلې وو. امریکا او نورو نړیوال ځواکمنو هیوادونو د شنبه پر ورځ د تیلو او اقتصادي بندیزونه له هغه ورسته لری کړل، کله چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې په خپل رپورټ کې تایید وکړ چې تهران تیر کال ویانا کې تر سره شوې لزنامه باندې بشپړه عمل کوي.
ایران د امریکا سره بندیانو د خلاصولو یو تړون لاندې د شنبه په ورځ سلور ایرانی امریکنان خلاص کړل. د ایرانی میډیا تر مخه په دغو کې د واشنگتن پوسټ اخبار خبریال جیسن رضایان هم شامل دی. که څه هم ایران د دغه سلورو بندیانو نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د تهران سرکاري وکیل عباس جعفری تر مخه دغه ګام د ایران قومي امنیتي شورا لخوا د امر وروستو په پورته کړل شوی. ایران لخوا دغه فیصله په داسې محال سوی چې د اټمی پروګرام پر سر لګیدلی بندیزونه هم پورته کیږي. خبریال رضایان د امریکا او ایران شریعت لري او په تهران کې د واشنگتن پوسټ اخبار مشر یا بیرو چیف او رضایان د تیرو 500 ورځو زا پکیټ کې وو او تیر کال ورته د بند دروازو شاته په یو مقدمه کې د جاسوسي په تور هم سزا ورکول شوی و. داسې ګمان کیږي چې د ایران په ایران کې درې نور هم امریکایان بندي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډی ریډیو ته غوږ یاستاو. وس په خبرونه کې وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کوي سمینا احسن.
ډیره مهرباني کلسوم کاکړ. پاکستانی ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل او د هغې د کردار په حواله سره لیکي. اداریه وای اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې قانون ساز اسمبلی ته به تش په دې حق له سلام مشوره ورکوي چې یو قانون د قرآن او سنت په حساب سم دی او کنه. د دې کونسل اختیار تش ته سلام مشورې تر حده پورې محدود ساتل شوی او دا د پارلیمان نه باندې د هیڅ یو کاروایی اختیار نه لري. اداریه لیکي په 2008 کې د اسلامي نظریاتي کونسل یو خصوصي رپورټ ویلی وو چې په ملک کې لس کم 0% قوانین د اسلامي اصولونو سره سم دي او یوازې 0% قوانین ته د پارلیمان د کتنې ضرورت دی. اداریه وای د قوانینو ته کتنه اوس د پارلیمان کار دی نه که د کونسل. خو د ادارې تر مخه د بدقسمتۍ سره د وخت تیرېدو سره اسلامي نظریاتي کونسل ځینې ماورای آئین اختیارات ترلاسه کړل او اوس دا ناممکنه شوي چې دغه اداره واپس خپل اصل ځی ته راوستې شي. اداریه لیکي د دې وجه دا هم ده چې د اسلامي نظریاتي کونسل په غړو کې آئینی او قانوني ماهرینو په ځای د مذهب په نوم سیاست کوونکي پارټیانو خپل کسان وردننه کړي او دغه کسان په عامو خلکو کې مقبولیت لري ځکه د حکومت لخوا د څه قسمه مزاحمت په جواب کې حکومت ته د احتجاجونو دړکې ورکوي. اداریه زیاتی روانه هفته په شروع کې سینټ په دې بحث وکړو چې 1999 کې اسلامي نظریاتي کونسل خپل آئینی کار پوره کړی او وسته دا ختم کړی شي. خو د اداریه تر مخه کچره د پاکستانی قام مذهبي جنون ته ولیدل شي نو دا کار چره هم نشي کېده. خو کچره د کونسل کارکردګۍ ته ولیدل شي نو بیا دا ضروری شوی چې ځان د پارلیمان نه باندې ګڼون کې دغه ادارې ته سره کر خراوکاګل شي. اداریه وای خلکو ته دا وریا د کړشی چې ځینې قوانین یا ځینې ګامونه د کونسل لخوا د سیاغستل شوې دي چې هغه باندې فکر ضروری دی. مثلا د توهین رسالت قانون د غلط استعمال په حق له په قانون کې د تبدیلی راوستو په ځای کونسل وای چې پاکستان پینل کوډ کې ځینې قوانین د دروغ مقدمو او بیانونو په حق لدی چې هغه دی په توهین رسالت په مقدمو کې په کار کړی شي. د دې نه علاوه اداریه د جنسي زیاتۍ په کیس کې د ډي ان اي رپورت د ثبوت په توګه استعمالولو پر ضد د کونسل د کردار په حواله سره وایي چې کونسل په دې اصرار کوي چې د پخوا په شان د جرم په وخت د سلورو عیني شاهدینو بیانونه ضروري دي. اداریه دا هم لیکي چې د سړو د پاره د دویم واده په صورت کې موجوده قانون وایي چې د لاولنې خزینه تحریری اجازه ضروری ده. خو د اسلامي کونسل په نظر کې دا تقاضا غیر اسلامي ده او قانون کې ترمیم پکار دی. د د هر سنې علاوه چې تازه قصه دا ده چې د قومي اسمبلی د مذهبي چارو او بین المذهبي د هم اهنګي قائمه کمیټې د اسلامي نظریاتي کونسل د وینا په بنیاد د ماشوموالي د ودونو د عمر حد ټاکلو د پاره د 2014 ترمیمي بل په دې بنیاد رد کو چې دا غیر اسلامي او د مذهب سپکاوی دی. د ادارې تر مخه د ماشوموالي د ودونو په وجه جنکۍ د تعلیم د حق نه محرومه ساتل کیږي او د صحت د سهولیاتو او معاشي خودمختاري لارې هم ورله وتړل شي. ادارې لیکي د 2014 د یونیسف د رپورټ تر مخه پاکستان کې 5% د جنکۍ د 15 کالونه هم په کم عمر کې واده کړی شي او ادارې په اخیره کې په دې زور چي چې کده دې پر شا کمزوري قوانين د موجوده قوانینو په سمه طریقه نه عملي کېدل د ماشوموالي ودونو د نقصاناتو نه خبرتیا او د جنکو د بوج ګڼلو یو عمومي سوچ دی. نو بل غټه وجه دا هم ده چې اسلامي نظریاتي کونسل د وړاندې نه موجوده مسلې د حل کولو په ځای نورې سیاتي اخیره کې ادارې وای هم دا د پارلماني غړو د پاره د فیصله کولو وخت دی چې د یوې ادارې چې کار تش سلا مشورې در حد پورې محدود دی د هغې په لاسونو کې د لوبې توپزه د ملک او د وخت تقاضو او حقیقتونو سره سم قانون سازي وکړي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاب قدر منوردونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د ایران صدر حسن روحاني د یک شنبه پر ورځ ویلي چې هواد یې د تاریخ نوی پړاو ته داخل شوی او د هغه نړیوال بندیزونو د لری کولو ستاینه کړې ده چې د نیوکلیایي فعالیتونو له عمل اور باندې لګیدلی. نور تفصیل محمد اکرام د وایس اف امریکا پر رپورت کې صدا سره کوي.
د اټمی توانای نړیوال ادارې IAEA د ایران سره د نیوکلیر پروګرام په خبرو کې بوخت د امریکای په شمول د نړۍ شپږ طاقتونو ته د خبرې پخلی کړي چې تهران د نیوکلیر وسلو پیدا کولو صلاحیت ختمولو لپاره په کار شرطونه پوره کړي دي. د امریکای د خارجه چارو سیکرټری جان کیری ویانا کې د نړیوال اټمی توانای ادارې مرکز کې د خالی په مخام اول ایران ډېر مهم ګامونه پورته کړي دي په کوم چې د نړۍ ډېرو خلکو شک کوي.
As I said, the steps that Iran has taken to fully implement the nuclear agreement have fundamentally altered
Iran che da nuclear talun amali kawlo lo para kum gamuna porta kali di hage da daga hewat nuclear program pa bunyadi to gabande badal kale de da Iran sara shibi nuclear talun amali ke dal pa dasi bakh shibi di che Tehran aw Washington da yo bal sara da qaidiyano tabadala kali د نیوکلیر تړون عملی کولو اعلان څو غنټې وړاندې ایران د واشنگټن پوسټ خبريال جیسن رضایان په شمول 15 امریکایان د خپلو جیلونو نه خوش کړل. د دې په بدل کې امریکای او بو ایرانیان را خلاص کړل. څوک چې د امریکای د بندیزونو ماتولو په سر مجرمان ګرځول شي او یا تورن کړل شي وو. د امریکای یو شمیر صدارتي امیدوارانو د قیدیانو تبادله د ملک د کمزوري نخه او بلله. څوک چې د ډیر وخت را هسي وای کچاري په حکومت کې راغلل نو د ایران سره شبي نیوکلیر تلون ته بیا کتنه کوي او یا بد دینه ځان وباسي. د ریپابلیکن ګوند صدارتي امیدوار مارکو روبيو وای
And on my first day in office this crazy ridiculous and dangerous deal with Iran will be canceled.
زبا په صدارتي دفتر کې په اولنۍ ورځ د ایران سره شبي بیکار او خطرناک تلون ختموم. د اتوار پر ورځ د ډیموکراټیک ګوند صدارتي بحث وړاندې هیلری کلینټن د امریکایي قیدیانو د خوشی کولو هرکلی کړي خو ویلي باید ایران دغه کسان نه ونیولې. د میرمن کلینټن د خپل ګوند دننه حریف برنی سانډرز هم د امریکایانو د خوشی کولو هرکلی کړي دي. اخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خبرداري ورکړي ایران د نیوکلیر وسلو ترلاسه کولو خپل خواهش نه دی پریښودي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي ایران نیوکلیر پروګرام د تړون عملی کې دوه ورځ یو مهم ګام دی کوم چې د ټولو اړخو د اخلاص نډک کوششونو عکاسي کوي. امریکای او یورپی ملکونو د ایران هغه نیول شو سل عربا ډالر ورکولو اعلان هم کړی دی چې په تیر وخت کې د تیلو په کاروبار کې ایران ته ورکول وو خو د اقتصادي بندیزونو لوبې دغه پیسې منجمد کړې شوی وي. د تړون عملی کېدو سره به اوس تهران د نړۍ سره د تیلو په شمول په یو شمیر میدانونو کې یو ځل بیا کاروبار شروع کی کوم چې د لسیزو راهسې بنکل شي وي. د نوو ضابطو لاندې به امریکا د ایران نه تیل او گیس اخستو لپاره به بهرنی تنانو او کمپنو پابندی نه لګوي. په ایران باندې امریکای د تجارت بندیز پرځای وي، خو حکومت باندې د ایران سره د ځنی مخصوص تجارت اجازه ورکوي، لکه د مثال په توګه د ایران خوراکي سامانونو او قالینونو او د امریکایي مسافر جهازونو د پرزو اخستل او خرڅول. د امریکای صدر براک اوباما او جان کیری په خپل پاتې یو کال موده کې تمه لري چې د ایران سره د شام د جنگ ختمون په شمول په نورو میدانونو کې نورې خبرې اترې به هم ګټې راوړي، چې د ایران سره سفارتي اړیکو پرځای کولو لپاره به لار هواره کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوردونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده او د خبری خبرونه لا دوام لري. د شمالي وزیرستان کډوال په پېښور کې د احتجاج په وخت ویلي چې وفاقي حکومت دوی ته 3000 روپۍ د کور کرایې د پاره مقرره کړې وي، خو تر اوسه یې نه دی ورکړی او د سره سره دوی له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي، لکه سي د یخ په موسم کې دوی ته په کمپو کې ډیر یخ کجي او د دې سره نور هم ستونزې لري. دوی نورې څه ستونزې لري او څه غوښتنې کوي له حکومت څخه، زموږ خبریال عدنان بیٹنی به تاسو ته وړاندې کوي.
دی وی حکومت او میډیا توجه له دوی څخه اړېدلې ده او کډوالۍ په وخت صوبایي حکومت دوی سره د مرستو کولو چې کومې ژمنې کړې وي هغه تر دې وخته پورې نه دي په ځای کړې. دی سیاسي اتحاد یو مشر دلفراز خان ډیوه رادیو ته وایي چې په پېښور پریس کلب مختبه درنه ورکوي، وایي چې په دې سخت یخنۍ کې په خیمو کې ژوند انتهایی زیات ستونزمن شوی دی.
یو دلته په خبر کوهاټ کې کم زیات خلک اوسېږي، هغه سره موږ را پلې کړې دي او صحیح خلک براشي کوم د بنو علاقه چې په هغه باندې سخت دوندو او تاسو ته په خپله پته چې د یخنۍ موسم دی او دې کې چې بجلی هم نه وي او کوټې هم نه وي، نو دغه ټینټونو او دې قسم حالاتو کې ګزاره مشکله.
د شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 100,000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره کړې دي چې دا به خپلو کورنو څخه لرې خپلو خپلوانو او کرایه په کورنو کښې او کډوالۍ په کیمپونو کښې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. په زیاته شمېره سره دغه کډوال د پولې پورې غاړې افغانستانو خواته هم اړېدلي. د کډوالو سره د کډوالۍ په وخت حکومت په بشپړه توګه مرسته رسولو وعدې او ژمنې کړې وې، خو د سیاسي اتحاد یو مشر فرهد علي ډیوه رادیو ته وایي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته میاشتنۍ پیسې ترلاسه کېږي، خو صوبایي حکومت کوم چې د کور کرایې 3000 روپۍ میاشتې ورکولو وعده کړې وه په هغې کښې 2 میاشتې دوی ته پیسې ورکړې شوې دي او باقي کښتونه په صوبایي حکومت پاتې دي. زیاتوي په صوبایي حکومت دغه پیسې تر 15 ارب نه زیاتې اوښتې.
پېښور پریس کلب مقصد دا دوه ورځې احتجاج ده چې د آی ډی سي شمالي وزیرستان دپوره چې کیم عمران خان صاحب و وزیر اعلی پرویز خټک صاحب کیم اعلان کړو هر میاشت 3000 روپۍ د رینټ په نوم موندې ورکوي، د کرایه په نوم موندې 3000 پیسې به موندې، دا پر فیملی پر خاندان 51000 روپۍ جوړېږي چې دا ټوټلي سب ته ولګوي دا 5,25,30,00,000 روپۍ پی د 17 مہینے ٹوٹل جوڑے جی او چې سمرا د اپوزیشن قوتی نه دی د اقتدار قوتی نه دی دا سب ټول روغوڑی او نیز دا پر زور مطالبه ځنه کی چې ای ڈی پی انتهایی په مشکلاته شه دی په تکلیف شه دی د سوړم موسم دا چې دی نشتا د خپل حق رو.
د شمالي وزیرستان د کډوال خپل ستونزې په داسې حال بیانوي چې د کډوالو په نامه په عرب او روپۍ نړیوال فند تر لاسه کیږي. ملک غلام ډیوه رادیو ته وویل چې کچری د دوی دغه ستونزه هواره نه شوه نو تر پېښور وروسته بیا د اسلام آباد او خوټ دغه لاریون پیلوي.
جمعیت د خپل حقوقي صوبایي حکومت رکو چیرې میزا دور دے احتجاجی کیمپ لگاوی پو پشاور پریس کلب مخشی کپا دا عمل نوکڑی دینا بعد میزا دے خلاف میز بنی گالا تا دے عمران خان کیر مخشی دا درنا ورکاوی میزا دا خپل حقوق پا روکو.
کلمو چی پا دے اڑوان صوبائی حکومت سرا د ټلیفون د لارې تماس نیولو کوشش وکړو نو صوبائی حکومت پا دے اڑوان چوک هم خبرو تا تیار نو. د وزیر اعلی سیکرټریټ نو یو ادا چارواکي د نوم نشور په غرض دومره او ویل چې دوی کوم اکاونټ د ای ډی پیس په نوم خلاص کړو او هغه ته پیسې تر اوسه پورې نه دی راغلي ځکه د کډوالو دغه پیسې نشړلې ورکولای. د سیمینار ډیو رادیو خبریال عدنان بیٹھا نه
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
تاریخ کم تاریخ نشته تاریخ چې نشته چې
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر منو اوریدونکو او سمزو د پاکستان جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان ولوري ته چیرې چې غیر دولتي موسسې او کارپوهان وایي هلته د واورو او بارانونو نه کې دول عمل هغه سیمې چې د ایران او افغانستان پولې ته څیرمه دي هلته به پراتلونکو لسو کلونو کې د اوبو ډیر سخت کمبود رامنځته شي. په دې باب غیر دولتي موسسو په حکومت ژغ کړی دی چې بشپړه اقدامات وکړي او په دغه سیمو کې دي د اوبو زیرمې جوړې کړي او د لاندې اوبو کچه راپورته کولو لپاره دي هم منصوبې جوړې کړي. په بلوچستان کې د اقتصاد لویه برخه په مالداري ده او زراعت او هم دغه غیر دولتي موسسې وایي د وچکلۍ څخه به مالداري هم ډیر زیاته اغیزمنه شي. تفصیل اوربانی حمید سمسور له کوټه راکوي.
غیر دولتي موسسوی چې د بلوچستان یو شمیر ځلې د واوري او د بارانونو د کموالي له سبب ځخه تر خطرناک حد پورې دلته خشکي زیاته سوې ده. غیر دولتي موسسوی چې دا وخت تر ټولو زیاتې هغه ځلې ډېری اغیزمنې دي چې له افغانستان او له ایران سره په پوله باندې پرتې دي. په تیرو وختو کې به دلته واوره او باران کېدل خو اوس له ډېرې مودې څخه باران نه دی سوی. په دغه سیمو کې کیچ، پنجګور، خاران، چاغی، کل عبدالله، پشین، کلا سیف الله، کان مترزی، مسلم باغ او نور یو شمیر سیمې شامل دي. غیر دولتي موسسې وی چې اوس په زیاتره سیمو کې د چولو د اوبو له ستونزې سره خلک مخامخ دي. د غیر دولتي موسسې آزاد فاونډیشن اگزیکټیو ډایرکټر زاید منګل وویل دا وخت موږ ټول پښتانه او د معلوماتو له مخه له شلو څخه تر 25% پورې څاروي چې په هغه کې زیات شمیر وزې، میږي، غویان او غواګانې شامل دي دا له منځه تللي دي. په پاکستان کې د اوبو لپاره کار کوون یو بل غیر دولتي موسسه د پاکستان واټر انټرشپ مشر سردار محمد طارق بیا وویل چې بلوچستان ته سي په 1991 کې د صوبو د اوبو په ویش کې کومه سور کول سوې ده. 2 میلیونه اکړه پټه ده. بلوچستان هغه اوبه نه کاروي، هغه زیاتره نوري صوبې خوري یا په سمندر کې لوژي. دغه په خبره چې تر څو پوري بلوچستان دغه اوبه نه وی راوستلې تر هغه مهاله پوري به دلته د اوبو ستونزه موجودیت لري. سردار محمد طارق وی
چھوٹے ڈیم جو ہے وہ جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس میں وہ سروائیو نہیں کریں گے. اتنی زیادہ اواپریشن ہوگی کہ وہ چھوٹے ڈیم جو ہے وہ ایک ہفتے سے زیادہ آپ کا وہ پانی ریٹین کر ہی نہیں سکتے.
سیدلته حکومت د اوبو د زیرم کولو لپاره سی کوم کښنی کښنی ډیمان تړي لکه څنګه چې په چاپیریال کې بدلون رامسته کوي هغه د دې جوګانه دی. په سخته ګرمۍ کې اوبه په ډیر زیات مقدار باندې په بخاراتو کې بدلږي دا ډیمان به وچسي.
جو آپ کے حصے کا پانی ہے سب سے پہلے اگر وہ 2 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ لے آئیں گراؤنڈ واٹر بھی ریچارج ہوگا اور جو آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے جو میگا سٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے جس کا کوٹک سٹی
کچیر حکومت دا 2 ملین ایکڑ اوبا بلوچستان تراولی لدیز خبر دا اوبا کمبل ہم راپورت سی او د غټو شارو لکه کوټه، لورلای، مسلم باغ، شین او د نورو یو شمیر سیمو د غټو شارونو د اوبو کمی به هم پرکی چې دا د دې ستونزې اوږد مهاله حل دی چې د موسم په بدلون کې په بلوچستان کې دننه اوبسې دي هغه به تر ټولو زیاتی متاثر کیږي.
کلائمیٹ چینج کے اندر آپ کے جو اندرونی پانی ہے صوبے کے اندر وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا.
د بلوچستان حکومت وی چې دلته په صوبه کې تر اویا فیصد زیات خلکو اقتصاد په کښتو کرونده او په څارویو باندې تړلی دی. دغه دواړه څانګې د وچکالۍ له سببه څخه تر ټولو زیاتې اغېزمنې شوي دي. غیر دولتي موسسې وایي که چیرې حکومت پر وخت باندې د اوبو د کښتۍ د مخنیوي لپاره په بیړنیزه توګه باندې ګامونه پورته نه کړي، نو خدای مکړي په راتلونکي کې به ولسي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوټه.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو.
د ڈیو ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئی.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
گران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په تاسو خبرونه کې اوس وخت سوی دی د یوې ادارې چې د امریکا نظر سرګند کوي.
دا ادارې د امریکا د
رنگ چې عام طور سره ورته ٹی بی هم وایي، په کال 1970 کې د انټي بایوټیک قسمه دوای د معلومولو نه وړاندې یو ډیر خطرناک رنز وو چې په ګرد نړۍ کې به خلک د نامې نه هم سخت یریدل. ولې نن ورځ د قسمه قسم او اثرناکو دوایانو د معلومولو او تیارولو په برکت نری رنز یا ٹی بی یو قابل علاج مرض جوړ شوی دی، خو بیا هم په ګرد دنیا کې د نری رنز د لاسه نن هم ډیر خلک مري چې شمیرې د کال 15 لک نفر جوړیږي. نری رنز هغه وخت نور هم ډیر خطرناک ثابتیږي کله چې دا پته ولګي چې دا د نری رنز هغه خصوصي قسم دی په کوم چې یو دوای هم اثر نه کوي. دې قسمه نری رنز یا ٹی بی ته په طبی اصطلاح کې ملټی ډرګ ریزیسټنس ٹی بی وایي. په ٹی بی یا نری رنز هر کال 90 لک خلک پریوزي، په دې کې 40 لک 80 زره هغه رنزوران وي چې یو دوای په هم اثر نه کوي. دا قسمه نری رنز یا ٹی بی په ټوله دنیا کې د ٹی بی د رنز د قابو کولو او په دې د پریوتو رنزورانو د علاج په لار کې لوی رکاوټ دی. دا په هغو سیمو کې زرغونیږي او خوریږي چرته چې د نری رنز رنزوران خپل سلک ډیر علاج وکي خو په نیمه کې پریږ دی. کم رنزوران چې د ایم آر ډی قسمه نری رنز باندې پراته دي، دوی لازمان خپل اوږد علاج ته غاړه کیږدي. کم چې د اول نمبر لنډ میاده علاج د دوایانو په ځای د دویم قسم د اوږد میاده علاج د دوایانو په ذریعه ممکن دی. دا اوږد میاده علاج عام طور د پیسو لحاظ سره ډیر ګران وي. د انټي مایکرو بایل د بیا سره کېدو د مسلې د اوارولو د فوري ضرورت د احساس کولو تر مخې اوباما حکومت په کال 2016 کې د دې قسمه نری رنز د سبب جوړیدونکي بکټیریا د وجلو لپاره د قامی تګلارې اعلان کړی دی، او په تیر دسمبر کې د ایم ډی آر ټی بی د قابو کولو لپاره د قامی عملی منصوبې اعلان کړی دی. د نړیوالې ترقې لپاره د امریکې اداره یو ایس ایډ په قامی عملی منصوبه عمل درآمد کولو کې امداد کوي، او د دوایانو د جانسن اینڈ جانسن یوې ذیلي ادارې جانسن تھراپیوټک سره همکاري زیاته کړې ده. د قامی عملی منصوبې د اعلانیه شروع کولو په موقع د نړیوالې ترقې لپاره د امریکې د ادارې یا د یو ایس ایډ د عالمی صحت د شعبې نائب منتظم ډاکټر ایریل پیبلوس مینډیز خپل تقریر کې وایي چې یو ایس ایډ په عالمی سطح د عامو دوایانو په ذریعه د نه قابو کیدونکي نری رنز یعنی ایم آر ڈی ٹی بی د نوغي وستو پوخ نیت کړی دی. د دې منصوبې په کامیابی سره په نافذ کولو به د دې موزی رنز د نوغي په وستو کې زړه پورې پرمختګ وشي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.